سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، له دې شېبې د ازادۍ رادیو خپرونې په 19, 21 او 25 متره لنډو څپو پیلېږي. په دې اوساته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې ویاند وایي طالبان باید د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون ژر تر ژره بیرته لغوه کړي. روینا شمداسانی پرون په یو بیان کې چې له ژنف څخه خپور شو، په دې اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنر ولکر تورک اندېښنې بیان کړي. هغې ویلي طالبانو په دې قانون کې پر ښځو، ځوانانو او رسنیو داسې محدودیتونه لګولي چې د هغوی لومړني حقونه تر پښو لاندې کوي. طالبانو تیره چهارشنبې د لومړي ځل لپاره دا قانون په 4 فصلونو او 15 مادو کې توشیح او په رسمي جریده کې چاپ کړ. له همغه مهاله د دې قانون پر وړاندې بېلابېل غبرګونونه ښودل کېږي، خو د طالبانو ویان دا غبرګونونه بې ځایه بللي او له نړیوالو یې غوښتي دي چې اسلامي قوانینو ته درناوی وکړي. اروپایي ټولنه وایي چې د روان 2024 کال لپاره له افغانستان سره 100 میلیونه یورو، چې شاوخوا 111 میلیون ډالر کېږي، بشري مرسته کړي. د اروپایي کمیسیون ویان اریک مامیر پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل دوی د مرستې د خپلو همکارو مؤسسو پر مټ ویشي، نه د حکومتي چوکاټونو له لارې.
کله چې موږ د بشري مرستو پر ویش کار کوو، له خپلو همکارو ادارو سره یې چارې پر مخ وړو. موږ د حکومتي چینل یا چارواکو له لارې مخته نه ځو، بلکې په ساحه کې له همکارو مؤسسو سره کار کوو. البته دا یو سخت حالت دی.
اروپایي ټولنه وایي د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو راهیسې په 15 الوتکو کې افغانستان ته 1400 ټنه د ژوند ژغورنې توکي استولي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د ګډون په هدف پرون کامرون ته روان شو. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد ویلي دی چې د کامرون په پلازمینه یاوندی کې په دغه غونډه 2 ورځې دوام کوي.
په پام کې ده چې د بهرنیو چارو وزیر به په دغه 2 ورځنۍ غونډه کې چې د رواني اګست میاشتې له 9 تر 10 نیټې ترسره کیږي، د ګډون ترڅنګ د کوربه هیواد او د اسلامي همکاروي سازمان د ځینو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو او استازو سره دوړخیزی ناستې هم ولري.
متقی دا سفر داسې مهال کوي چې د اسلامي همکاریو سازمان د طالبانو له ځینو تګلارو، له هغې ډلې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو له بندېدو سره کلک مخالفت کړی. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې له شاوخوا 40 هیوادونو سره تعامل لري، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار مک ماستر وایي مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ مسؤل دی. ښاغلی ماستر پرون له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل ټرمپ له طالبانو سره منلې وه چې د 2020 کال په می میاشت کې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه باسي، چې بیا د جو بایدن حکومت دا نیټه د همغه کال د اګست د پای نیټې ته وغځوله. مک ماستر له 2010 کال تر 2013 کال د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار و چې اوس مهال تقاعد شوی. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په خپله ټرمپ د اګست په 6 د کابل د هوایي ډګر مخې ته د خونړۍ چاودنې د 3 کلیزې په مراسمو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ پړه اوس د اوسني ولسمشر جو بایدن او د هغه د مرستیالې کاملا هاریس غاړې ته واچوله. او په پام کې ده چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدا مرسیال ولسمشره کاملا هاریس او د هغې انتخاباتي ملګری ټیم والز سبا سی این این ټلویزیون سره مرکه وکړي. دا به وروسته له دې چې میرمن هاریس د ولسمشر بایدن پر ځای په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندیدې په توګه غوره شوه، د هغې لومړنۍ مرکه وي. سی این این وایي هاریس او والز به جورجیا ته چې د انتخاباتو لپاره مهم ایالت دی د سفر پر مهال دا مرکه وکړي، او دا مرکه به په همدې ورځ په سیمه ییز وخت د شپې په 9 بجو خپره شي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. رسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې اروپایي ټولنه وایي د طالبانو لخوا د نویو شرعي قوانینو انفاز به د دوی د حکومت رسمیت پیژندنه نور هم ګرانه کړي.
د دغه فرمان له طالبانو سره د اړیکو عادی کېدو او د نړیوالې ټولنې لخوا د هغوی د رسمیت پیژندنې پر وړاندې یو بل خنډ رامنځته کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي سږکال له 2300 ډیر افغانان د علاج وړ ناروغیو له کبله مړه شوي دي. طالبانو په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د مرګ ژوبلې بې سارې شمېرې اعلان کړې.
د یو کال په موده کې 2200 بېلابېلې ترافیکي پیښې په هېواد کې رامنځته شوې دي چې له امله 2001 کسان هم مړه شوي.
په کندهار کې د مسافر وړونکو موټرو له لوړو کرایو څخه شکایتونه.
د لې لارې کرایې لږ پورته دي چې ډېر مسافران خلک سه هغه ډېر مجبوره دي. غټې کرایې اوس نه لري بج د کرایې کمې شي. د لې لارې ده
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واوري.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخې ته اروپای ټولنه وایي د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون انفاذ به د نړیوالو له لوري د افغانستان د اوسنیو واکمنانو په رسمیت پیژندنه نور هم ګرانه کړي. د دې ټولنې د بهرني سیاست د مشر جوزف بورل ویان دي پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل د قانون افغانان په ځانګړي توګه میرمنې له ډیرو لومړنیو حقونو بې برخې کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون له توشیح کېدو دا د یوه اونۍ وته، خو هر ورځ د دغه قانون په وړاندې نوي کورنۍ او نړیوال غبرګونونه راپورته کیږي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي تګلارې د استازي جوزف بورل ویان دي نبیلې مصرالي ویلي د طالبانو دغه قانون افغانان له ډیرو لومړنیو حقونو بې برخې کړي او له ښځونه یې د بیان د ازادۍ حق اخیستی دی. میرمن مصرالي د سه‌شنبه په ورځ په بروکسل کې خبریالانو ته ویلي چې اروپایي ټولنه د طالبانو په دغه قانون سره حق پکه شوې ده.
دغه فرمان له طالبانو سره د اړیکو عادی کېدو او د نړیوالې ټولنې لخوا د هغوی د رسمیت پیژندنې پر وړاندې یو بل خنډ رامنځته کوي. دا رسمیت پیژندل هغه څه دي چې طالبان یې په عام ډول په لټه کې دي.
د طالبانو د عدلي وزارت د تیرې چهارشنبه په ورځ ویل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون یې د لومړي ځل لپاره په 4 څپرکو او 15 مادو کې توشیح او په رسمي جریده کې چاپ کړی دی. په دغه قانون کې ګڼ شمېر مسلو ته اشاره شوې چې له هغې ډلې د ښځو حجاب او د مخ پټېدل اجباري بلل شوي او په عام محضر کې د ښځو غږ هم ستر بلل شوی دی. نبیله مصرالي وایي طالبان باید سملاسي دغه قانون بیرته لغوه کړي.
موږ پر طالبانو غږ کوو چې د افغان ښځو پر وړاندې دغو سیستماتیکو محدودیتونو ته پای ورکړي. دا د جنسیتي نابرابرۍ په ډله کې ممکن حساب سي چې دا بیا د نړیوالې جنایي محکمې د روم د اساسنامې پر بنسټ چې افغانستان یې هم غړی دی د بشر ضد جنایت ګڼل کیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ولکر تورک په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه یو شمیر ډیپلوماټانو او نړیوالو بشري بنسټونو په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو پر نوي قانون خپل غبرګونونه څرګند کړي. د چارو کتونکو هم په دې باور دي چې دا ډول قوانین د طالبانو رسمیت پیژندنه لا سختوي. د چارو کتونکو شاه محمود میاخیل وایي د طالبانو دا ډول قوانین نړۍ ته حقوقي ارزښت نه لري.
طالبان اصلا یو حاکمه مستبده ډله ده او د دې فرمانونه یا قوانین چې کوم وضع کوي دا حقوقی اهمیت د افغانانو لپاره و همدارنګه د نړۍ لپاره نه لري، ځکه یو نظام چې په خپل مشروعیت یعنی ولسی مشروعیت ونه لري، قانوني اساسي نه وي، نو په دې خاطر باندې د هغه حقوقي لحاظ باندې د خلکو لپاره او دنیا لپاره قابل قبول نه دی. نو په دې دغه فرمانونه چې طالبان صادره یې دا د دې معنا لري چې دی غواړي افغانستان او افغانان نورم تجرید کړي.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر قانون باندې د نړیوالو اندېښنې بې اساسه او سپکوونکي بللي. کاغلی مجاهد په یو خبر پاڼه کې ویلي چې غیر مسلمانان دې لومړی په اسلامي قوانینو ځان پوه او درناوی دې ورته وکړي. نوموړي ویلي چې د بیلابیلو اړخونو دغه ډول بې ځایه اندېښنې د دوی په دریز اغیز نشي کولای.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت وایي په تیرې وکال کې په افغانستان کې له 2000 ډیر کسان په ترافیکي پیښو کې مړه او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د وزارت ویان پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د دې پیښو په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي په اړه د راپورونو له خپرېدو سره هم مهاله د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې په ترافیکي پیښو کې له 2000 ډیر کسان مړه شوي او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانې د سیشن مې په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نامه یوې خبري غونډې ته وویل چې په وژل شوي او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. هغه زیاته کړه،
د یو کال په موده کې 3200 اته او یا بیلابیلې ترافیکي پیښې په هیواد کې رامنځته شوې دي چې له عملي 15,996 د ماشومانو، میرمنو او نارینهو په ګډون ټپیان شوي دي او 2001 نور کسان هم مړه شوي دي.
خو ښاغلي قانې دا ونه ویل چې دا شمېره د تیر کال په پرتله کمه شوې او که لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی خپلوان په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي دي. د کابل اوسیدونکي مرسل ازادي راډیو ته وویل،
یو ځوان له کوچ موټر یې ټکر وکړ. دغه ځوان چې شاوخوا 25 کاله عمر یې درلود مړ شو. ښایي لا هم کال نوی پوره شوی. دا پیښه د کابل لوګر په لویه لاره رامنځته شوې وه.
د لوګر اوسیدونکي فریما وایي ورور یې 2 میاشتې مخکې د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یو ترافیکي پیښه کې د ملا او پښو په برخه کې ټپي شو.
ما ورور له تورخم نه کابل ته راتله چې جلال آباد ته نږدې موټر یې ټکر وکړ او زما ورور پښه او ملا یې ضربې لیدلی و، خو پس له تداوي نه اوس بېرته روغ شوی ده.
په همدې حال کې د افغانستان د ترانسپورت ملي شورا مرستیال حاجی اسماعیل سخیزاده وایي چې د ترافیکي پیښو لامل د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي نښو نشتوالی دی.
اویا سلنه ترافیکي پیښې د سړکونو د خرابوالي له کبله رامنځته کیږي. کله چې موټر د سړک کندې کې بند پاتې کیږي او بل موټر په تیزۍ سره راځي، نو دا موټر نشي کولی له کندې راوځي. همدا دلیل دی چې سره مخامخ کیږي او پیښه رامنځته کیږي او بل د ترافیکي نښو نشتوالی دی. څو ځلې موږ په دې اړه د ټولګټو چارو وزارت ته شکایت کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرې یوه میاشت کې په بیلابیلو ولایتونو کې د ترافیکي پیښو راپورونه ورکړل شوي چې مسافرو ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. د بدخشان ولایت د قمندانۍ ویان احسان الله کامګار د روان لمریز کال د زمري یا اسد میاشتې په لومړیو کې ازادي راډیو ته ویلي و چې یوازې په بدخشان کې د حمل میاشتې له پیل راهیسې 8 ترافیکي پیښې شوي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 8 کسان وژل شوي او 144 نور ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې په ځینو مواردو کې د موټر چلوونکو بې احتیاطي هم د ترافیکي پیښو لامل بلل کیږي. که څه هم داسې نیوکې کیږي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره کومه لاره نه ده موندلې، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې وایي چې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره پر یو جامع پلان کار روان دی او ډاډ ورکوي چې له دې وروسته به د ترافیکي پیښو په شمیر کې ډیر کموالی راشي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د چمن سپین بولدک پر دروازه د اسګاډو چلوونکو د طالبانو لخوا د دوی پر کار د بندیز په غبرګون کې خپلې خولې ګنډلې دي. اسګاډي چلوونکي هغه کسان دي چې د چمن سپین بولدک پر دروازه ناروغان، ښځې او ماشومان او د مسافرو توکي انتقالوي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
دغه اسګاډي چلوونکي هغه کسان دي چې د چمن سپین بولدک پر دروازه ناروغان، ښځې، ماشومان او د مسافرو توکي انتقالوي. د لالی په نوم یو اتصاب کوونکی وایي تر هغو به خپل اتصاب ته دوام ورکوي تر څو چې د طالبانو حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د تګ راتګ اجازه نه وي ورکړې.
دغه اسان والا ورور خولې ګنډلې دي، اوس خلن دوه ګنډلې دي. دا کزمر مثلا نو سوال دا ګرد اسان والا خلیه ګنڈی پټلران په بازار تړو دی والا که شی دوری ولر سی دوری ولر سی دا مجبور دی اسان والا یسر دمکاری و سی دا دی خپل روزګار ورکوي.
د یعقوب په نوم یو بل اتصال کوونکی وایي که د طالبانو حکومت یې غږ وانوري نو دوی به ټول خپلې خولې وګنډي او د چمن سپین بولدک پر لار به د سوداګریزو توکو د موټرونو مخنیوی وکړي.
او دا ملګري چې ټول چې دغه قرباني د ملګرو تیار یو قرباني ته موږ تیار یو که چیرې دا زموږ فیصله نه سوال موږ پاکستان ته هم وایو طالبان ته هم وایو دا یو سل و دېرش دانې ریړۍ والا چې دا ګرد موږ قرباني ته تیار یو که نه وسوله موږ ور په ټیلران باندې هم زنځران راغواړو
بلخوا د چمن د ځایی کاریګرو یا لغړیانو مشر محمد ولی منډولی وایي د آس ګاډي چلوونکو پر کار بندیز د مسافرو لپاره لویه ستونزه جوړه کړې ځکه چې آس ګاډي د هغو کسانو لپاره یوه مهمه وسیله ده چې نسي کولای د چمن سپین بولدک پر دروازه پیاده تګ راتګ وکړي او یا هم درانه سامانونه انتقال کړي.
کو دا غریبان خلق دی آسان والا مش دا وای چې دا حکومت کو حکومت یم کاری جو سره وکی تر په در خلق دی در چا سره دی هم کاری وکی حکومت ګوره په شان مور پلار مور پلار به چې د خپل لس خپل عوام سره دومره ظلم مو کی دار غریب دار عوام سره به خپل هم کاری وکی ځکه دا غریبان خلق دی دلته بل روزګار نسته په چمنو په سپین بولد کې.
اتصاب کوونکی وای چې دوی نه پوهیږي طالبان ولی د دوی کار روزګار بند کړي تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. دا اتصاب په داسې حال کې کیږي چې د تیرو یولسو میاشتو راهیسې په چمن کې د ځایي خلکو او کارګرو لخوا د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاکستان د حکومت لخوا د پاسپورټ او ویزې د شرط په وړاندې پرلت روان دي. پرلت کوونکي غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت دې د چمن سپین بولدک پر دروازه مسافرو او ځایي کارګرو ته پر افغاني تذکره او پاکستاني شناخته کارت د تګ راتګ اجازه ورکړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته.
د اوکراین ولسمشر وایي په روسیا کې د دوی پیل شوې جګړه به د خبرو له لارې خو د اوکراینی ځواکونو په برلاسۍ سره پای ته رسیږي. ولادیمیر زلنسکي دا څرګندونې پرون په کیف کې داسې مهال وکړې چې د نوموړي د ادعا له مخې اوکراین د لومړي ځل لپاره هغه بالستیک توغندی ازمویلی دی چې په خپله یې جوړ کړی. دا هم د موضوع نور تفصیل.
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وایي راتلونکي میلادي میاشت متحده ایالاتو ته ځي چې هلته به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې ګډون وکړي او هم به د دغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. زلنسکي پرون سه شنبه په کیف کې خبريالانو ته ویلي چې دای به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره د پلان شوی ملاقات پر مهال هغه ته د جګړې د پای ته رسیدو پلان وړاندې کړي. د هغه په خبره د سولې په دغه پلان کې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین د جګړې پای ته رسیدل او له اوکراین سره اقتصادي او ډیپلوماتیکي همکاري شامل دي. د زلنسکي په وینا د سولې د پلان بل مهمه برخه دا ده چې روسیا په اوکراین کې د جګړې پای ته رسولو ته اړه کړي. هغه ټینګار وکړ چې له روسیې سره د هیواد جګړه به بالاخره د خبرو له لارې پای ومومي خو په وینا یې دا خبرې داسې باید وي چې د اوکراین دریځ پکې پیاوړی وي. د اوکراین ولسمشر وایي د سولې دغه پلان به د امریکا د ولسمشر له مرستیالې او ټاکنو ته د ډیموکرات ګوند له نوماندې کمالا هاریس او ممکن د جمهوري غوښتونکو له نوماند او پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم شریک کړي. زلنسکي پرون داسې مهال د سولې د پلان مهم ټکي په ډاګه کړل چې په خبره یې د لومړي ځل لپاره هغه بالستیک توغندی وازمایي چې خپله اوکراین کې جوړ شوی دی. هغه که څه هم د دغه توغندي د څرنګوالي نور جزئیات په ډاګه نه کړل خو زیاته کړه چې هیواد یې د هریم دوه بالستیک توغندیو په سیستم هم کار کوي. دغه توغندي د لنډ واټن لپاره کارول کیږي. ښاغلی زلنسکي دا اعلان داسې مهال کوي چې اوکراین د خپلو لویدیځو متحدانو څخه په بیا بیا غواړي چې د لویدیځ په وسلو د روسیې په خاوره کې د برید اجازه ورکړي څو د اوکراین پر ملکي وګړو او د انرژۍ پر تاسیساتو د مسکو د حملو مخه ونیسي. اوکراین داسې مهال د سولې د نوې طرحې او نویو توغندیو د جوړولو هڅه کوي چې روسیې تیرو دوو ورځو کې پر دغه هیواد خونړي بریدونه کړي. هممهاله د روسیې په کورسک سیمه کې له تیرو دریو اونیو راهیسې د اوکراین جګړه هم روانه ده او دغه جګړې هلته په کورچاتوف اټومي بټۍ کې د یوې اټومي پیښې ویره هم رامنځته کړې. کورسک د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ مشر رافایل گروسی له خپل سفر وروسته دغه اندېښنه څرګنده کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیرته راګرځو د افغانستان اړوندو مسایلو ته. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې په روان میلادي کال کې له 2300 زیات کسان د علاج وړ بیلابیلو ناروغیو له کبله مړه شوي دي. WHO بیگانه وخته په یو راپور کې وویل د دې مړینو عوامل تر ډیره سخت تنفسي ناروغۍ او شری، کانګو، ډینګي او ملاریا ناروغۍ وي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې سږ کال 2319 کسان د سختو تنفسي، شری، کانګو، ډینګي تبې او ملاریا د ناروغیو له امله مړه شوي دي. د سازمان پرون دوشنبه د وږي په 15 ناوخته د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي چې یوازې حادو تنفسي ناروغیو والګي 2018 کسان وژل دي. د راپور په دوام کې راغلي چې سږ کال له 15 ډیر کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي یوازې د روان 2024 کال په جولای میاشت کې د سختو تنفسي ناروغیو له کبله له 50 کلونو د کم عمره 290 ماشومانو مړینه ثبت شوې ده چې په سلو کې شل زیاتوالی ښیي. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې په روان میلادي کال کې تر اوسه د شری ناروغۍ 24,800 مشکوکو ناروغیو او ورسره د مړینو د 178 پیښو خبر ورکړل شوی دی. همداراز د کال له پیله د کانګو تبې د 3 مړینو په ګډون 1,70 پیښې ثبت شوي دي. دغه راز د یوې مړینې په درلودلو سره د ملاریا 4.18 څخه ډېرې شکمنې پیښې ثبت شوي او د ډینګې تبې 390 پیښې راپور شوي دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته شوي او یو شمېر روغتیايي کارکوونکي وایي په دغو ناروغیو اخته کسان جدي درملنې ته اړتیا لري. الفت الله محبزي چې د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ کې یو روغتیايي رضاکار دی په خپله سیمه کې یې د تنفسي ناروغیو د ډېرېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمنګ په دغه سیمه کې ډېرې مېندې او ماشومان په تنفسي ناروغۍ وخته کې چې زه د دې شاهد یم چې ډېرې ماشومان په لومړي سر کې تبه ونیسي، بېشتهي ولري، همدارنګه سردردي ولري، د وجود د عضلاتو دردونه پرې راشي او د هغه نه وروسته ستونی درد کوي، یعنې خواړه په اسانۍ نشتي راولي. او بل دلته زموږ نږدې روغتیايي مرکزونو کې دوایم نشته دی. دغه ناروغي په ډېر سختۍ په ماشومانو کې تېرېږي.
یو شمېر ډاکټران وایي د واکسین نشټوالی، د افغان کډوالو راستنېدل، سیلابونه او روغتیايي لارښوونو ته نه پاملرنه په افغانستان کې د ناروغیو له امله د مړینې د ډېرېدو لاملونه دي. د کابل پانتاني روغتون کې د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
او یوازې واکسین چې دی هغه د شری ناروغۍ نه مخنیوي نه کوي، بلکې د نورو ساري ناروغۍ نه هم مخنیوي کوي. دوهم ده چې په ماجرین زموږ د همسایه هیوادو څخه چې خپل هیواد ته راستانه شول، نو دوی اکثره کسانو واکسین نه وکړي او د اندیمیک ساحو ته راغلل، نو دوی په مختلفو ساري ناروغیو باندې ځینې ځان سره راوړی وي او ځینې هم دلته اخته شول، نو دا د مړینه کچه یې کیدای شي لوړه کړې وي. دریم دا چې په دغه وروستیو کې چې هغه سیلابونه چې راغلل په اکثریت ولایتونو کې
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت په وار وار د روغتیا په بیلابیلو برخو کې د اصلاحاتو د راوستلو خبره کړې او ادعا کوي چې د افغانستان روغتیايي سیستم د ښه کېدو په حال کې دی. خو د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مخکې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د بودیجې پر کموالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په افغانستان کې روغتیايي خدمات کمزوري شوي دي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته ازادي راډیو تاسو ته غږیز پیغامونه خبريږي. خل هغه مخکې یو رسای راپور لرو. د کندهار یو شمیر اوسیدونکو د مسافرونکو موټرو د کرایې د لوړ نرخ څخه شکایت کوي او د دې مسافرونکو موټرو د کرایو د کمیدو غوښتنه کوي. دوی په وینا کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کیږي، خو د تیلو د ارزانه کېدو سره بیا کرایې نرخ کته کیږي.
دا په کندهار کې د کابل موټرونو اډه ده چې لدې ځای هر ورځ زرګونه مسافر په کوچنی او غټو موټرونو کې کابل ته تګ راتګ کوي. دلته د کندهار څخه کابل ته یو تلونکی مسافر فضل محمد د مسافرونکو موټرو پر لوړی کرایې نیوکه کوي او وایي د مسافرونکو شرکتونو او کوچني موټرونو د ټیکټ بیه ډېر لوړه ده او دوی نسي کولای په لوړه بیه ټیکټ واخلي.
د لې لارې کرایې لږ پورته دي، باید چې دغه زموږ حاکم نظام باید د خلکو ته متوجه شي چې ډېر مسافران خلک سه هغه ډېر مجبور دي، غټ کرایې وس نه لري، باید د کرایې کمې سي د لې لارې ده.
احمد شاه او احمد الله چې دوه نور مسافر دی وایي د مسافرونکو موټرو کرایه باید د تیلو د بیې سره تړلې وي او د تیلو د ارزانه کېدو په صورت کې هم کرایه باید کمه سي. د دوی په وینا کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کیږي، خو د تیلو د ارزانه کېدو سره بیا کرایه نکښته کیږي. دوی زیاتوي چې د کرایه په اړه باید واضح او شفافه پالیسي موجوده وي چې مسافر او موټر چلوونکي دواړه پرې خبر وي. دوی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت ریاست څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
یو خو لاره ډېره خرابه ده، نو کرایه مخامخ یو څه جدي دي، نو داسې اوس افغانۍ څخه تر زر افغانۍ پورې کرایه دي.
کرایه ډېرې زیاتې جدي دي، کرایه 1500 نه تر زرو پورې د کابل نه تر کندهار پورې کرایه دي. نو دا کله تخفیف وشي په دې کې دا یو ښه خبره ده. لارې ټولې بندې دي، ډېر مشکلات رامنځته کېږي، نیمه لاره چې دا ټوله خانه ده.
د مسافرونکو موټرو د لوړي کرایې د شکایتونو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ترانسپورت رئیس مولوي عبدالغفور وایي د مسافرونکو موټرو د کرایې د کنټرول په موخه یې یوه لایحه جوړه کړې او دغه ریاست هوډ لري چې په بازار کې د پټرولو د بیې د راټیټېدو سره د مسافرونکو موټرو کرایه هم راټیټ کړي.
لس فیصده شته سو، مطلب یو لړ سوله، نو هغه یو عجل دغه کمیټه جوړیږي، هغه خپل بیا دغه دغه حق الخدمت یا کرایې ته تغییر ورکوي او نور په عادي حالت کې دی، مطلب په 15 ورځو کې مطلب بیا د کمیټه سره کښینی، بیا نرخنامه ورته ټاکي، دغه کرایې لایحه ته تغییر ورکوي. که چیرې تیلو تغییر خوړلی او که تیلو تغییر نه و خوړلی، هغه په خپل عادي حالت پاتېږي.
کندهار کې خلک پر داسې مهال د لوی لارو د موټرو د کرایې د لوړوالي څخه شکایت لري چې له یوې خوا د اقتصادي ستونزو او له بلې خوا د بیروزګاری سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. از شفیع الله زابلی له ایران له خوزستان ښار څخه وایسته پیدم. له ټولو لس مجاهدینو لس څخه مدا غوښتنه ده چې موږ غم دی وخر په دې ایران کې، موږ مسافر یو، ډیر پتنګ سره یو، موږ ته خپل ډوډۍ نه رسیږي، نه یو غذا شی راوړل سي، او تاک ته هیڅ شی نه ده. وایي مو ټکی مو ډبې کچی، موږ افغانستان ته ولاړ شو، افغانستان کې موږ کار نسته، یو زمينه دي مرسته برابرکی. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري، دا سفارت ولا سره پارک لري، دا دوري بده ده کبیده زنګ ورته وی شي کی کنه وی شي خبر ورکې سی وی شي کی دا فرمول باندې وس حال لڅ شین قیامت افغانستان د لاسون کار نه درو ک ایران تر اسون دغه نه پریدي. نو ل ازادي رادیو کا کومګ څه مغشتنه وهیل اوازو دا سیس موږ راخت تر طالب چراک پر ورسی، ته طالب مشران پر ورسی، یم مرصخ په تکلیف یو سخ ول د بول ستالاسن کېدن سلاس متېدن ستاور ور کښ ګیر صدا وس شین قیامت ته. تر اوسه هم په ایران کې دا کیسه مناوله چلن لا غونې سره نه سوې، کوم وخت د مجاهدین حکومت راغلی د طالب چارواکو حکومت راغلی د مشره دا چلن کیږي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه خپل یو معلول یم د جمهوریت د زمانه، یو سترګم نور وجود می ټول لباینه تللای دا چار سال بستر شپخانه کې پنځش پیته فیصده یې ماته معلولیت لیکلی ده. په تېر جمهوریت کې ما پنځش پیته فیصده د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې، اسناد هم په لاس لارم، هر څه په لاس لارم، څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسو له دې خلکو سره مطرح کړئ. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شېبه وروسته د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې ویاند وایي طالبان باید د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ژر تر ژره بیرته لغوه کړي. روینا شمدسانی پرون په یو بیان کې چې له ژنیف څخه خپور شو، په دې اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنر ولکر تورک اندېښنې بیان کړې. هغې ویلي طالبانو په دې قانون کې پر ښځو، ځوانانو او رسنیو داسې محدودیتونه لګولي دي چې د هغوی لومړني حقونه تر پښو لاندې کوي. طالبانو تېره چهارشنبه د لومړي ځل لپاره دا قانون په څلورو فصلونو او پنځه دیرشو مادو کې توشیح او په رسمي جریده کې چاپ کړ. همغه مهاله د دې قانون پر وړاندې بېلابېل غبرګونونه ښودل کېږي، خو د طالبانو ویان دا غبرګونونه بې ځایه بللي دي او له نړیوالو یې غوښتي دي چې اسلامي قوانینو ته درناوی وکړي. اروپایي ټولنه وایي چې د روان 2024 کال له پیله یې له افغانستان سره 100 میلیونه یورو، چې شاوخوا 112 میلیون ډالر کېږي، بشري مرسته کړي. د اروپایي کمیسیون ویان اریک مامیر پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دوی دا مرستې د خپلو همکارو مؤسسو پر مټ ویشي، نه د حکومتي چوکاټ له لارې. اروپایي ټولنې ویلي د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو راهیسې یې په 15 الوتکو کې افغانستان ته 1400 ټنه د ژوند ژغورنې توکي استولي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د ګډون په هدف پرون کمرون ته روان شو. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد وایي چې د کمرون په پلازمینه یوندی کې دغه غونډه 2 ورځې دوام کوي. متقی دا سفر داسې مهال کوي چې د اسلامي همکاریو سازمان د طالبانو له ځینو تګلارو، له هغې ډلې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو له بندېدو سره کلک مخالفت کړی. د طالبانو حکومت که څه هم ادعا کوي چې شاوخوا 40 هیوادونو سره تعامل لري، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار مک ماستر وایي مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د شوې ګډوډۍ مسؤل دی. ښاغلی ماستر پرون له امریکایي CNN ټلویزیون سره په مرکه کې وویل ټرمپ له طالبانو سره منلې وه چې د 2020 کال په مې میاشت کې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه باسي، چې بیا د جو بایډن حکومت دا نیټه د همغه کال د اګست د پای نیټې ته وغځوله. مک ماستر له 2010 کال تر 2013 کال پورې د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار و چې اوس مهال تقاعد دی. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په خپله ټرمپ د اګست په 6 د کابل د هوایي ډګر مخې ته د خونړۍ 14 د درېیمې کلیزې په مراسمو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ پړه د اوسني ولسمشر جو بایډن او د هغه د مرستیالې کاملا هارس غاړې ته واچوله. او په پام کې ده چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیده مرستیال ولسمشره کاملا هارس او د هغې انتخاباتي ملګری ټیم والز سبا له CNN ټلویزیون سره مرکه وکړي. دا به وروسته له دې چې میرمن هارس د ولسمشر جو بایډن پر ځای په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند د کاندیدې په توګه غوره شوه د هغې لومړۍ مرکه وي. CNN وایي هارس او والز به جورجیا ته چې د انتخاباتو لپاره مهم ایالت دی د سفر پر مهال دا مرکه وکړي، او په همدې ورځ به په سیمه ییز وخت 9 بجو خپره شي. جمهوري پال ګوند تل انتقاد کاوه چې میرمن هارس له انتخاباتي کمپاینونو د بایډن تر وتلو وروسته مرکو ته نه حاضریږي. کاملا هارس تر اوسه کومې خبرې غونډې ته هم خبرې نه دي کړې.
امریکا کمپنی ته زدغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژړم د ماشومان سره په ساکینونو زم نور د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني
د دوی شو سماره یو لور وا خو د دې خوخې به همیشه ورته ویل چې ته مجبورې یا زما د یو زوی سره نکاح کوي او یا که ته غواړي بل چیرې واده وکړي چا سره مجبوره کیږو چې ستانغه لور واخلو هغه ماشوم واخلو ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړه لري او هغه ته نشي کولی له ځان سره ولري
و مورې دل چې د افغانستان په یو شمېر لرو پرتو سیمو کې کونډې ښځې د دوی له خوښې پرته له ورته نکاح کیږي دا کار له شرعي او انساني اړخه څنګه دی
دا باید یا یو سپینګری تکینی په جبري او په حتمی شکل سره دا باید یو ماشوم تکینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی دا یو ناوړه عمل دی
نن امدا موضوع چیرنو ملتی هم وکړی قدر من اردن کو دی افغانستان دی یو شمیر کلیو او باندو دی خلکو په خبره دی دوی په سیمه کې کونډې ښځې د خسر د کور میراث ګڼل کیږي کله چې د یوې میرمنې میړه مري نو لی ورته که هغه مشر وي یا هم ماشوم نکاح کیږي کله خو داسې هم کیږي چې لیوار د ورېندارې د پلار په عمر وي بیا یې هم دې ته مجبوروي چې نکاح ورسره وکړي که داسې ونه کړي هغې ته نفقه نه ورکوي افغان کونډې میرمنې وایي چې دا ستونزه ځکه اوس خپل وروستي اوج ته رسېدلې چې ښځې له کار څخه منع شوي دي دوی خپل ځان او یتیمو بچو ته لګښت نشي برابرولی له یوې خوا حاکم نظام دوی کار ته نه پرېږدي له بل لوري څخه په کور کې د لیوره له خوا دې ته مجبورېږي چې د دوی له خوښې پرته نکاح ورسره وکړي د ښځو د حقونو فعاله اغلې عدیقه وایي کونډه میرمن اکثره وخت د هغې د اولادونو لپاره چې د خسر له کور څخه یې بونه ځي لیوره ته نکاح کیږي
او څه چې ما په خپل سترګو لیدلې دا چې کونډې ښځې معمولا په افغانستان کې دې ته مجبوره کیږي چې خپل لیوره او یا داسې کوم بل کس ته چې د دوی په هغه ټولنه کې دوی سره ځوان کوي چې ورته نږدې اوسي له دوی د خپلوانو څخه د هغوی سره باید دوی نکاح وکړي یو دلیل یې دا کېدلی شي چې کله چې دغه کونډې ښځې خپل خاوند له لاس ورکوي دوی چې کوم هغه اولاد ورته پاتې وي د هغه اولاد پر بنسټ دوی ته ویل کیږي چې باید په خپلې کورنۍ کې د خپل د کورنۍ د غړو څخه مثلا د خپل لیوره سره یو بل نږدې خپلوان سره واده وکړي دلیل دا ده چې دوی نه غواړي هغه ماشوم بیگانه شي اما دې ته فکر نه کوي چې دغه کونډه ښځه له خپل ځان نه حیثیت لري یو عمر لري چې باید په خپل خوښه هغه ژوند وکړي حتی کولی شي هغه ښځه که نه غواړي یو بل واده هم په خپل ژوند کې ولري کولی شي هغه خپل ماشوم سره ژوند تیر کړي مګم په ډېری کورنۍ کې دا اجازه نه ورکول کیږي ورته ویل کیږي چې باید له نږدې خپلوان یا د خپل لیوره سره نکاح وکړي تر څو چې د هغې د عزت سره هم یعنی عزت یې وکولی شي وساتي او ترېنه ساتنه وکړي دغه مسله په افغانستان کې په ټولو ځایونو کې حتی په خپل زموږ په پایتخت کې چې کابل ده هلته هم دا رواج لري ځکه چې یو څه د دې پېښو سره چې ما په خپلو سترګو لیدلې وه هغه دا وه چې کله زموږ د خپلوانو څخه د هغوی خاوند شهید شو دوی یوه لور درلوده د دوی د ژوند ثمره یوه لور وه خو د دې خوښې به همیشه ورته ویلې چې ته مجبورې یا به زما د یوه زوی سره نکاح کوي او یا که ته غواړې بل چیرې واده وکړي چا سره موږ مجبوره کیږو چې ستان هغه لور واخلو هغه ماشومه واخلو ځکه چې هغه زموږ په کورنۍ پورې اړه لري او هغه ته نشي کولی له ځان سره ولې ځکه چې هغه زموږ د کورنۍ وینه ده نو دغه هغه شیان چې اوس هم په افغانستان کې دي له مخکې نام وو او د دې لپاره هیڅ کار نه ده شوی دی هیڅ هغه غږ نه دی پورته کړی او هیڅ لسته راوړنه په دې برخه کې زه نه ګورم
سی جرګه کې د خلکو په خانه استاد او د خځو د حقونو فعال سامي خګنی وای چې د طالبان حکومت یو فرمان صادر کړی و په هغه کې ویل شوی و چې هیڅوک د دې حق نه لري چې کونډې ښځې په زور نکاح کړي خو دا فرمان یوازې د خولې خبرې وي په عمل کې اوس هم په اکثرو سیمو کې کونډې ښځې په زور نکاح کیږي کله چې دوی د طالبانو د حکومت محاکمو ته ورځي هلته هم د دوی غږ نه اوریدل کیږي اغلی خوګیانی وایي
په افغانستان کې همیشه چې یو ښځه کونډه شوې ده هغې ته د کور د میراث په توګه کتل کیږي حتی دا چې که واده شوې نه وي زموږ ستاسو ډېر ناوړه رواجونه لرو چې به یو څادر وړو هغه د پیغلې تری اچو چې هغه کوژده وي چې دا یعنې بل زوی د موږ نکاح کوو او ان بل چاته به نشه ورکول کنه دا په دې معنی دا مړی کی به د ستا پیغله راځي د خپل د مړه جنازې ته یا د خپل نامدار جنازې ته راځي به دا کار ورسره خسرخیل کوي څادر پیچی دا په دې معنی دا چې موږ خپل کونډه بل چاته نه ورکو او یم کاغه کونډه شي ماشومان ولري یا ماشومان ولري لري نو په دا صورت دې مجبور ده چې د مړه د ورور سره نکاح وکړي او که د مړه ورور نه نه وي هاته د تر زمانه به بل چاته نه پرېږدي به نکاح کوي کدا چې په دې خوښ محرومیږي نو ډېر د شیان شوي دي خپل کورونو کې لیدلي دي چې کونډې همداسې په زور او په اجبار نکاح شوي دي نو باوجود چې اوس فکر کوم کوم فرمان هم شته په دې هکله اګر چې په هغه وخت کې قانون داسې و چې کونډه څوک جمهوریت وخت کې په زور نشي نکاح کولی هېڅ ښځه څوک په زور نشي نکاح کولی اوس هم کوم فرمان شته خو دا چې دا فرمان نه عملي کېږي نه پوهېږم تروس خو داسې ارقام دو نه دي ورکړي چې دغسې کونډې چې مثلا په زور نکاح کېدلې که دوی مراجعه کړي یا محاکم مثبت جواب ویلی وي او د خپل فرمان عملي کړی وي او دوی د زور او د جبر د نکاح نه خلاصي کړی وي او کوم حق چې دوی ته په هغه د میراث په حساب ورکول کېږي د مېړه په حق کې یا د خسرګنۍ سره په میراث کې شریکې دي هغه ورته ورسېدلی وي دغسې بېلګې خو ما تروسه نه دي لیدلې متاسفانه دغه شی د ډېر وخت نه په افغانستان کې رایج دی او شته خصوصا په اطراف کې په سیمو کې کونډه د کور میراث ګڼل کېږي
بله که راسو دې ته چې په دې وروستیو کې چې اکثره میرمنې له دندو نه ګوښه شوې دي هغه پخوا به دوی خپله نفقه خپله پوره کوله مګر اوس نسي کولی په کور ناستې دي دا موضوع څومره د دې لامل شوې ده چې کونډه په زور نکاح شي
معلوم ده چې کله ښځه خپل اقتصادي استقلال ولري یعنی دا خودکفا اوسېږي دا پیسې ولري دا ګټه ولري دا کار ولري که دا مېړه ولري یا ونه لري کولی شي خپل ځان ته خپل اولاد ته نفقه برابره کړي او کله چې مېړه یې هم نه وي په کور کې یا شهید شوی وي یا ورک شوی وي یا بل کوم موضوع وي او د هغې تر څنګ دا هم بېکاره شي په کور کې نه نو د ټولن هم دې ته مجبوروي چې دا مجبوره ده چې باید لاړ شي نکاح وکړي او کورنۍ هم دې ته مجبوروي ځکه چې ستا ته ستا اولاد ته څوک ډوډۍ درکوي ته مجبور یې چې باید نکاح وکړي او د زور او فشار له وجې او د مجبوریت له وجې یا دې ته مجبوری دي چې ته باید نکاح وکړي او ښځه چې ته خپله خودکفا اوسېږي کار وکړي روزګار وکړي هغه عاید ولري هغه خپل اولاد ته نفقه برابره کړي اکثرا زمونږ افغانې ښځې زه د دې شاهد یم په خپله ټولنه کې چې حتی یو ماشومې که په غېږ کې وي زما خپله د ترور لورګانې دي یعنې ماشومې په نس باندې پاتې شوی دی اولنی ماشوم مېړه یې شهید شوی دی مګر هغه ناسته ده تر دا اوس زوی زلمی دی واده یې کړی دی فاکولټې ولوسته واده یې وکړي بیا ترور لور مې وانده رقم یعنې دوه زمانې وو یو په غېږ کې وو په نس باندې وو چې مېړه شهید شو نو خبره دا ده دغسې حالت کې زمونږ افغانانې ښځې کوشش کوي چې کینی پښتنه کوشش کوي چې کینی خو که دو ته هغه د خسرخیلو په کور کې د عزت په سترګه وکتل شي نفقه یې ورکول شي یا مثلا ډوډۍ ورته ورکول شي یا د هغې تر څنګ دوی په خپله کاروبار ولري او یو روزګاری وي نو دوی کینی نو کله کله که به داسې مشکل سره دوی مخ کېږي چې اولاد ته نفقه نه وي ډوډۍ نه وي دوی دپاره نه وي نور مشکلات وي نو دوی به په زور باندې مجبور دی چې دوی نکاح شي او اوس دغسې حالت ته شرایط په ټول افغانستان کې مساید ځکه دي چې ټولې ښځې بېکاره دي نو ښځې بېکاره دي خصوصا کونډو مشکلات خو ډېر زیات وي ځکه هر څه په خپله غاړه وي ټول مسئولیت دوی ته ور په سر وي نو دوی مشکلات ډېر زیات دي
بله د طالبانو نظام خو د میرمنو غږ نه اوري نه یوازې د کونډو ښځو بلکې د ټولو ښځو د تاسو ویل به کورنیو ته څه وي چې پرېږدی هغه د ورور کونډه یا د زوی کونډه هغه خپل ژوند ته پرېږدی خپلې خوښې ته یې پرېږدی یو میرمن چې په حکومت کې هم څه ونیسي ویلی په کورنۍ کې هم څه ونیسي ویلی په دې خو دا واضح خبره ده چې ظلم ده ورباندې دغسې کورنیو ته تاسو څه وایې
زما دغس کورنۍ ته پیام ده د هغه پښتنې خوندې د موږ هغه غیرتي خوندې چې غواړي چې خپل مېړه په نامه کښېني خپل اولاد ته کښېني که یې خسر او یو لیور په داسې حالت کې دې ته ډوډۍ ورکولی شي چې دا نکاح کوي د خپلې ښځې سره ډوډۍ ورته ورکوي نفقه ورکوي خو همداسې هم ورکولی شي دغه کار د انسانیت له مخې وکړي هغه د ورورۍ د مخ نه دې وکړي چې که ورور ژوندی و او د دوه وروري وسره د هغې د مخې کې هماغسې د اولاد خپل اولاد وګڼي او ښځه د خپله خور وګڼي او لکه څنګه چې خپل الله تعالی نفقه ورکوي د سر د نفقې په ورکولو کې د مرسته وکړي د کار په جدولو کې د سره مرسته وکړي د اولاد په دربیه کې د سره مرسته وکړي دا به د انسانیت له مخې د دوه غټه دنده همدا اوسي بدون دې چې د نکاح کې یې نکاح ته باید مجبور کړي دوی د پرېږدي چې په ارامه ژوند وکړي او خپل اولادونو سره په خپل کور کې کښېني او خپل ژوند او روزګار مخې ته یوسي.
بله که داسې ونه کړي د جبر نکاح خو واضح خبره ده چې بیا هر عمل عکس العمل لري، همداسې د جبر نکاح هم په خوشحالۍ سره بیا د اسرائیل هغې مېرمنې سره ژوند نسي کولی ځکه دا یې په زور ځان ته نکاح کړې ده. په داسې وضعیت کې بیا څومره ژوند تریخېږي په یو کورنۍ کې؟
ژوند خو مالمداره ترخېږي. ام دا ښځه چې په جبر نکاح کړې ده، په زور نکاح کړې ده، او ام هغه بله باندې چې ښځه یې نکاح کړې ده، دواړه ورسره ژوند نه کوي. ام هغه ښځه له لاسه ورکړه، ځکه هغه ښځه په دې پوهېږي چې دا ښځه د مېړه خواهشمنده نه وه، دا په زور نکاح شوې ده. د خپل مېړه سره بیا ښه وضعیت نه کوي، ځکه مېړه دا زمینه همداسې برابره کړه چې باید په زور نکاح کړي. او ام د خپل مېړه سره هغه صحیح رویه نه کوي، ام هغه بچي ورته دښمنان کېږي په کور کې، او هم دا ښځه چې نکاح کوي دغه وریرونه دا هم بیا ورته صحیح د تر په سرګنو ګوري دوم بدې راځي. که چېرته دا ښځه بیا اولاد ولري، بیا سړي په کور کې پلندر نه خوښېږي، قطن نه خوښېږي، پښتنو خو نه خوښېږي که سل واریم کاکا شي، دوم بیا ورته په درانه سترګه نه ګوري. نو تا باندې دغه سړي ژوند ترخېږي د دواړو ښځو سره، د دواړو اولادونو سره، ام د ورور اولادونو سره، ام د خپل اولادونو سره. ښه به دا وي چې دوی ښځې په زوره نکاح ته او په اجبار باندې نکاح ته مجبورې نه کړي، پرېږدي چې خپل عادي ژوند مخته یوسي.
بله ډېره زیاته مننه خوږیاڼۍ صاحب.
مننه تاسو نه هم ډېره زیاته.
د اسلام دین هم وایي چې څوک د دې حق نه لري چې ښځې په زور نکاح کړي، هغه که پیغله نجلۍ وي یا هم کونډه ښځه. خو له بده مرغه په افغانستان کې اکثره موارد داسې دي چې هغه د اسلام خلاف کار دی، خو بیا هم کیږي، لکه امدا د کونډو میرمنو په زور نکاح کول. دینی عالم قاضی محمد الیاس مدنی وایي چې د اسلام دین چې کوم حق ښځو ته ورکړی، هغه لومړی د طالبانو نظام او بیا یې په یو شمېر کورنیو کې نارینه ورنه اخلي او پر دوی باندې د ژوند دایره تنګوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
د اسلام مبارک دین د عدل دین دی. د اسلام مبارک دین هر چا ته د حق د ورکولو امر کړی دی. نو ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعطی کل ذی حق حقه، تاسې هر حقدار ته خپل حق ورکړئ. نو رابو شو دله چې د انساني چوکاټ په فضا کې موږ تاسې وګورو چې هر انسان خپل حقوق لري، هغه د اسلام مبارک دین په رڼا کې دی او که حتی د نورو ادیانو په رڼا کې دي. رابو شو موږ خپل اسلام مبارک دین د زموږ کلتور او زموږ فرهنګ او دلته زموږ د دین مسله ولې داسې بعضې وخت کې اختلافات پیدا کېږي. لکه څنګه چې تاسې ویل چې کونډې ته په اسلام کې کوم حق شته که نه شته، کونډه په اسلام په مبارک دین له نظره په تمام معنا سره خود مختاره ده، په تمام معنا سره د خپل ژوند یا د خپل سرنوشت ټاکلو اختیار او صلاحیت لري. په دې اساس نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها سماتها. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث دی، د بخاری او د مسلم حدیث دی. معنی دا ده چې کله چې وغه زنانه کونډه شي، هغه په خپل ځان کې مختاره ده چې هغه هر چا سره د واده کولو اراده ولري، د ژوند د تیرولو اراده ولري، د خپل د سفر د ملګري د ټاکلو صلاحیت لري. نو په دې کې تاسو مداخله مکوئ، په دې کې تاسو در پاره مزاحمت مکوئ، بلکې امر په داده چې د د پاره تاسو هم دغه زمينه سازي وکړئ تر څو دغه کونډه په خپل مشروع هدف کې یا خپل نتیجې ته ورسیږي او خپل د ژوند ملګری او د همسفر ځان سره په خپل نفس باندې وټاکي. راغو شو دلته چې زمونږ په ټولنه کې او په افغانستان کې یوازینی لامل داده چې په افغانستان کې دغه دین چې دی دا تپل شوی دی. په څه معنی تپل شوی دی؟ چې موږ له بعضې موضوعات علما چې دغه د تش په نامو علما دي، یا مثال د خبرې تاجران علما دي، دو فقط موږ له هغه موضوعات بیان کړي دي چې د دو پکې تجارت رواني، د دو پکې فایده وي. هغه حقیقي او صحیح اسلام مبارک دین چې کوم دی، چې هغه د حقوقو دین دی، هغه د ټولو ادیانو ته د مراعات دین دی، هغه ټولو کلچرونو ته د احترام دین دی، هغه مسلې دو موږ نه پټې کړي دي. ځکه که دا مسلې ښکاره شي نو د دو تجارتونه بندېږي دلته. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې حدیث په ویلو سره چې ما تلاوت کړ، نو نتیجه یې همدا ده چې صحیح حدیث دی. په دې حدیث کې کوم
اختلاف هم د علماو نشته دی. کونډه حق لري چې خپل ژوند وټاکي. متاسفانه چې د افغانستان په خلکو کې لا علمي ده او د اسلام نه ناخبره دي او دغه ظلم او دغه وحشت کونډې څه کوي چې ټول عموما په اوس وخت کې ټولې ښځینه طبقه د ظلم او د وحشت ښکار شوي دي.
بله پخوا خود سی وچ مثلا میرمنو تر یو حد پورې خپل کار درلوده وظیفه درلودله یو څه ګټل، مګر کله چې جمهوریت نسکور او طالبان وخت ورسیدل میرمنې په کور کې نه ولسولې. دلته د کونډو میرمنو په ژوند کې ډیر زیات تغییر راغی. مثلا یو لیوار چې هغه سپینګیری ده، دغه ورېندارې اته د لور په ځای ده، هغه کونډه ده. دا نکاح کوي د دې لپاره وایي که ته ما سره نکاح وکړې زه تاته ډوډۍ درکوم، پوله پټی کې حق در کوم، او که نکاح ونه کړې هیڅ شی نشته. دا په دغه رقم مجبوروي چې هغې سره نکاح وکړه. په دې هکله خبرې راته وکړي.
دغه متاسفانه او بدبختانه به ووایو چې دغه رواج په افغانستان کې اوس فلحال حاکم دی، او د ده لوی لامل لکه څنګه چې ولتاسې اشاره وکړه چې د زنانو دپاره د کار زمینه نشته دی، د ژوند زمینه نشته، د کار پرېږده، د ژوند زمینه ورته نشته دی. موږ او تاسې که متوجه شئ د مکتبونو کې به د یو کیسه به د استادانو تکرار کوله چې د پخواني مشرکانو به زنانه ژوندۍ ښخولې. کستاسې په ذهن کې تاسو به موریدلی وي چې زنانه هغه زنانه به ژوندۍ ښخه کړه که فکر وکړو کې هغه وحشت د اوسني وحشت نه کمتر ماله ښکاري، ځکه هغو به زنانه مثال وبې وژله، خدای نخواسته او ختمه به کړه، خلاصه به کړه، یعنې هغه د ژوند پور به ورلنډ کړه. په اوسني وخت کې خو دوی نه وژنې نه ژوندۍ پرېږدي، یعنې په ده معنا چې د ژوند ټولې لارې، د ژوند ټول امورات یې په دوی باندې دومره راتنګ کړي دي، دغه ژوند یې په دومره راسخت کړی دی چې دوی واقعیت سره په هر معنا او په هر تکلیف سره او په هر ستونزې سره باید دوی لاس ورکړي. او دلته یو سپینګیری سړی ته یا یو نهایت کې یو ماشوم ته، یعنی دواړه جانبه موږ لرو، یا سپینګیری سړی تر ځان په نکاح باندې حواله کې، او یا داسې یو ماشوم د ځان په حواله کې چې هغه ممیز نه دی، هغه نه پوهېږي د زندګۍ په چلولو باندې، هغه نه پوهېږي د ښځې په حقوقو باندې، هغه نه پوهېږي د ژوند په حقوقو باندې. نو وجه دا ده چې په افغانستان کې اوس فلحال دپاره د پخواني مشرکانو په څیر باندې زنانه وژل کېږي، ځکه وژل په دوه قسمه دي، یو فزیکي وژل دي، یو معنوي وژل دي. په افغانستان کې بدبختانه چې هماغه د 1500 کاله مخکې تاریخ تکرارېږي، افغانان دغه زنانه وس وژل کېږي په معنوي سکل سره، ځکه د دوه ذهنیت وژل کېږي، د دوه فیوچر وژل کېږي، د دوه هغه ظرفیتونه او صلاحیتونه او کوم شخصیت چې دوی د اسلام د نهاز لري هغه ټول وژل کېږي. او ښځه صرف د یو پراپرټۍ په شکل باندې استعمالیږي، او کاغذ پنګیره وي که هغه ماشوم وي، مجبوره ده، مکلفه ده چې خپل ژوند د دغه د یوې نفقې په خاطر، د یوې لخمې ډوډۍ په خاطر باندې چې بیګاله دله ورکول کېږي، د ورځې ورباندې دا شپې سبا کوي او ورځې شپې کوي، د ده په خاطر باندې مجبور مکلفه ده چې خپل ځان داسې یو چا ته وسپاري چې د هغې سره د ژوند تیرولو هیڅ چانس نشته. دغه مظلومه میرمن د ده نه غیر بله لار په افغانستان کې نه لري، خو د اسلام د مبارک دین په اساس د ده نه غټ ظلم، د ده نه غټ جبر په تاریخ کې فکر کوم چې په نورو مملکتونو کې بدانی شوي لکه اوس په افغانستان کې روان دی.
بله، کله چې د یو حاکم نظام لخوا د میرمنو حقوقو ته پاملرنه نه کېږي، البته بدبختانه وایي چې په یو شمېر کلیوالو سیمو کې بیا په ما خبره د ځینو نارینه و تبر نورم لاستی پیدا کا، نورم په ښځو باندې ظلم کوي. مثلا د ورینداری په زور نکاح کول د افغانستان په لرو کلو بانډو کې دا اوس بیا ډیر سوي دي، او علت یې لکه څنګه چې موږ او تاسې مخکې وویل د ښځو په کور کېنول او دوی نه هغه اقتصادي استقلالیت اخیستل دي. نو په دغسې یو وضعیت کې تاسو کورنیو ته څه ویل لرئ چې له یوې خوا طالبان به دوی ظلم کوي، له بلې خوا تاسې اته دا په زور نکاح کوئ، تاسو ویل به داسې کورنیو ته څه وي؟
دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا مهمه ده، ځکه چې دوی که دغه دعوه کوي چې موږ مسلمانان یو، که دوی دعوه کوي چې موږ په رسول الله ایمان نه وړی دی، نو باید دغه ایمان په تمامي معنا سره قبول کړي. نه دا چې فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، آیا په بعضو مسلو ایمان نه وړی، په بعضو مسلو ایمان نه وړی، لکه اوس افغانان دي. که وخت زه به فقط یو مختصر اشاره وکړم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو میرمن راغله، اول ویل چې یا رسول الله زه نشم کولی چې د خپل میړه سره نور ژوند تیر کړم. نو هغې خاوند راغوښته، ورته ویل چې دا نه غواړي تا سره ژوند تیر کړي، نو اقبل الحديقه وطلقها تطليقه، هغه خپل حديقه چې تا په مهر کې ورکړې وه هغه ونه بیرته واخله او دې ښځې له طلاق ورکړه. لکه څنګه چې په دین کې ګوره نارینه د طلاق حق لري، همدغه شکل باندې ښځه د خلع حق لري، ښځه کولی شي چې لاره جدا کړي. نو د دې ښځې نه بیا وروسته پوښتنه وشوه چې د دې اصلي وجه څه وه چې تا د مېړه نه طلاق واغوست او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور داش کې تا داسې یو کار وکړ. هغې وویل چې زما خاوند د قوارې نه جوړ نه و، د دې قوارې قاری ته پلی دو ما نشو کولای چې د سره زمینو محبت کوم ژوند تیر کوم یا د حقوق زی په زی کوم یا زما حقوق زی په زی شي نو لہذا ما ونه غوښته چې زره د سره آینده ژوند کوم ما خل عواغست او مر د سړی سره جداوال اختیار کړ ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې خپل شان شوکت سره ول امر کو چې اقبل الحديقه وطلقها تطلیق پریدا یا دا خزه پریدا دا نور مپا زابوا آیا که دسی یو خزه نن محکمې ته رجوع وکړي آیا د پیغمبر دغه سیرت به ژوندې شي که دسی یو میرمن راشي او محکمې کې و چې زه د دغه میړه سره ژوند نه کوم وجه چې دا بدرنګ دی یا دا دسې دی یا فلان دی یا بستان دی آیا دا ښځه به سنګسار نه شي خو معنا دا ده چې موږ په دین نه پوهېږو موږ د دین څخه ناخبره یو موږ د پیغمبر پاک مسایل نه خبر نه یو بلکې زموږ په اوس وخت کې داسې یو جاهل او داسې یو ظالم حاکم مسلط شوی دی چې د دو څخه د دو هغه برجسته شخصیت د دو هغه علمي شخصیت چې دو ورباندې ویاړي چې دو ورباندې ناز کوي د هغه نه په یو مرکې کې پوښتنه کېږي چې د نجونو مکتبونه به څه وخت خلاصېږي هغه په ډېر متکبرانه هغه ډېر په جاهلانه او په ډېر وحشانیه توګه یو خندا کوي چې دا خندې د افغانستان د زخمدیده او رنجیده ولسونو په زړه باندې یو بل داغو آیا د اوسني وخت د افغانستان دغه مظلوم خلکو باندې دا خندا دغه د افغانستان بدبختۍ دغه د افغانستان اوسني حالتونه دغه سیلابونه دغه د الله پاک ټول امتحانونه چې په افغان ولس باندې مسلط شوي دي دغه د طالبانو نه غټ عذاب بل چرته دی چې دو دغه متکبرانه خندا په دې ملت باندې وکړه نو معنا دا ده چې دو هیڅ قسم لیواله نه دي د دو په حاکمیت کې به هیڅ کله حقوق د ښځو له ورکړ نه کړ شي بلکې به هیڅ کله دا ښځه په انسانیت ونه پېژندل شي هیڅ کله به ونه شي ځکه چې ما د دو دغه متکبرانه خندا چې کله ولیدله هغه به تاسو هم لیدلي وي هغه به د ملت هم لیدلي وي چې د ده دغومره په جاهل شکل سره چې انسان د دو د نظام برجسته غړی دی او د دو د نظام برجسته عالم وي نو دا د عناد او د بغز او د کینې هغه ډکه خندا وه چې د یو قشر سره دو لري واقعا زه مایوسه کېږم خو موږ به د الله رب العزت څخه نه مایوسه کېږو الله څخه امید لرو ځکه چې الله پاک د کافر نظام سره ګوره کومک کوي خو د ظالم نظام سره کومک نه کوي او دو د افغانستان په دغه څلوېښت میلیونه یا څه کم څلوېښت میلیونه نفوس کې په نیم نفوس باندې یعنی شل میلیونه وګړو باندې د ظلم او د وحشت دغه توره د دو په مرۍ باندې ایښې ده او سات په ګړي حلالوي سات په ګړي باندې وژني امیدواري مې دا ده چې انشاءالله چې الله پاک به دو ته نوره مخه نه ورکوي د خلکو زړونه ونه تور شو د دو جهالت د دو دغه حماقت دو دغه رزالت چې د خوځو په وړاندې باندې کوي دا ډېر یو قوي او تور داغ د علماو په لباس باندې متاسفانه چې دو علما نه دي متاسفانه وایم چې دو علما نه دي خو د علماو په لباس باندې او تور داغ دي
په اخر کې به د کوندو میرمن او تام یو څه خبرې ولرو هغه چې هم د اوس په ډېر بد وضعیت کې خپل ژوند کوي دوی هیڅوک نه لري چې دوی څه ملاتړ وکړي نه په نظام کې نه په کورنۍ کې دوی په زور نکاح کیږي په داسې وضعیت کې دوی ته بچو وایو مونږ
بیا هم هغه میرمنو ته سلام دی هغه میرمنو ته زمونږ دودسته سلام دی چې د وحشت په دغه تیارو کې دو شپې سبا کوي د ژوند دروازې ورباندې بندې دي د کار دروازې ورباندې بندې دي بلکې د دو د ژوند حق اخیستل شوی دی د دو ژوند د حق اخیستل کیږي په جبري شکل سره په حتمي شکل سره دا باید یا یو سپینګیري ته کینی په جبري او په حتمي شکل سره دا باید یو ماشوم ته کینی چې دا د اسلام د مبارک دین خلاف عمل دی دا یو ناوړه عمل دی دو دې ته تیار دي بلکې زه داسې وایم چې دا تیارې د دو د روان نسلونو سره جفا ده دغه میرمنې باید خپله مبارزه وکړي هغه نړیوالې ادارې باید راویښي شي هغه نړیوالې ادارې خپله خاموشي باید نوره ماته کړي هغه نړیوال شخصیتونه چې د افغان شخصیتونه دي په خارج کې اوسېږي په نور مملکتونو کې اوسېږي هغه باید د دو په وړاندې باندې اواز پورته کړي نور د خاموشۍ نه څه نه جوړېږي او بل دا چې الله ربالعزت په قرآن کې فرمایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم الله پاک هیڅکله د یو قوم کې تغیرات نه راولي کله چې دا قوم خپل پزان کې تغییر راونه ولي نو په خپل پزان کې تغییر راولو یوازینی لاره مبارزه کول دي یوازینی لاره خپل خاموشي ماتول دي یوازینی لاره د غلامۍ او د بندګۍ د زنجیرونو شکول او ماتول دي دا ګوره دا کمی کندې دي دا هغه کندې دي چې د جغرافیه په خاطر خپل میړونه د لاس ورکړي دي دا اکثریت هغه کندې دي چې زما استاد ناموس د پاره خپل مړونه د لاس ورکړي دي دا هغه کندې دي چې د افغانستان د ناموس د تحقق او د تحفظ د پاره خپل مړونه د لاس ورکړي دي پتیرو کې ناسې دي نن یوې لقمې ډوډۍ ته حرالې پاتې دي. بیا متاسفانه بدبختانه وایم چې یو شمېر افغانان د غشته او حاکم نظام دپاره لابیګیري کوي. شرم دی د دو دپاره، مرګ دی د دو دپاره چې هغه کونډې او هغه یتیمان چې د خپل مشرانې د همدغې د زموږ او ستاسې د ناموس دپاره، د دې د تحقق دپاره او د افغانستان د جغرافیا د ساتلو په خاطر یې خپل ځانونه قرباني کړي دي او کونډې د افغانستان دغه غافل ملت ته پرېښي دي. نو الله رب عزت د دو په حال باندې رحم وکړي او د ټولو نه مې غوښتنه دا ده چې مبارزه وکړي تر څو زموږ اواز هم نړیوال واوري او نړیوال هم خپله خاموشي په دې برخه کې ماته کړي او بلکې قانوني مداخله وکړي او د دغه د خلکو د حقوقو اعاده وشي، د دوی د حیثیت اعاده وشي او د دوی د شخصیت اعاده وشي.
ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
بعزت او سلامت اوسئ. ښه چاري.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.